افغانستان کې د سهار ته بجې سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو بلې او ساعت خبرونه پیل شو. اوري چې د افغانستان لپاره د واشنگټن ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد یو بار بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه مطرح کړې ده. تر خبرونو وروسته د دې او نور مطالبو تفصیل اوریدلی شئ. زلمی خلیلزاد د افغانستان په سولې کې د ایران رول زیان رسوونکی وباله. په اروزګان کې د جګړو له کبله شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي. په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته ګوزار ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یوه آنلاین بحث کې وویل ایران غواړي تر هغو چې د دغه هیواد د واشنگټن ترمنځ یو موافقه کیږي امریکا د افغانستان په جګړه کې په داسې حال کې ښکېله پاتې سي چې له زیاتو لګښتونو سره سره یې نه ماتې او نه بریا په برخه وي. د پاینې حال کې وویل چې ایرانیانو ته پر دې مسله بلنه ورکړې چې په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د افغانستان پر راتلونکي کیږي. زلمی خلیلزاد خبرداری ورکړ چې امریکا به د ایران له ملاتړه هر هغه برخمنه ډله په نښه کړي چې د امریکا پر ضد اقدام کوي. د اروزګان چارواکي وایي د دې ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ د وسلولو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي دي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د اروزګان په ګیزاب او دیروت ولسوالیو کې پراخې حملې کړې چې په نتیجه کې د راپورونو پر اساس دواړو لوریو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د اروزګان د ولي ویان زړګي عبادي په ګیزاب کې د جګړې له لاسه د بې ځایه سویو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د زرو تنو په شاوخوا د شي کورونه لرو چې د شیران منطقې ته تللي، همدارنګه د کندي او ساحې ته تللي دي. په دې رقم کې چې د مرکز کرنکوټ رسیدلي
سلګونه تنه نور په دیروت کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ سوي دي. د اروزګان د ولي ویان وایي چې کومانډو ځواکونه وربلل سوي چې ژر په ګیزاب کې هغه ساحې له طالبانو تصفیه کړي چې دې ډلې په وروستیو بریدونو کې نیولې دي. د پاکستان د ملي اسمبلۍ رئیس وایي افغان سوداګرو ته د ویزې د ورکولو په پالیسۍ کې بدلون به د دوو هیوادونو ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه وغوړوي. اسد قیصر دا خبره پرون د افغانستان له سرپرست سفیر رحمت الله قطره سره په کتنه کې وکړه. تیر اونۍ په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي و چې یو نوې پالیسي وړاندیز کړي چې پر اساس به په ځنګړي ډول افغان محصلانو، سوداګرو، پانګوالو او ناروغانو ته د ویزې شرایط اسانه کړي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په لومړۍ مسابقه کې طوفاني حریرود وتوانی چې اباسین سپې لوبډلې ته ماتې ورکړي. د اباسین سپې د لوبډلې غړي وایي چې د روان ټورنمنټ لپاره یې کافي تمرین نه و کړی. د طوفاني حریرود ټیم لوبغاړي رحمت الله خیرخوا چې په دې سیالۍ کې د خپل ټیم لپاره ګول واهه وایي خوشاله يم چې د ټیم لپاره می ګول واهم. مهمه نه و چې څو ګول وهي یا نه وهي، ټول یو لوبډله وو او له شمرغمو درې امتیازونه وګټل. دغه مسابقې په کابل کې د اتو ټیمونو ترمنځ پرون پیل سوی چې د اکتوبر تر 19 می دوام کوي. ټاکل سوی چې نن شاهینی آسمایی له میوان اتلانو سره مخامخ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو ور بیا په سیمه کې د سولې د مخنیوي لپاره د ورانکارو عناصرو په وړاندې خبرداري ورکړ. قریشی چې پرون د پاکستان په کابینه کې خبري کولې، د افغانستان د سولې په پروسه کې ورانونکو ته په اشاره وویل پر لپسې هوشیاري ته اړتیا ده چې د ورانکارو د هڅو په وړاندې د دې پروسې ساتنه وسي. قریشی ورانکاری په نامه یاد نه کړل. د هم ویل چې د پاکستان د هڅو په نتیجه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 موافقه وسوه. په ایران کې ور بیا په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د تهران ښار د شورا رئیس محسن هاشمی وویل له یوې میاشتې وروسته په پلازمینه کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ور بیا په زیاتېدو دي او اوس د ورځې 70 تنه په کورونا مړه کیږي. د دا هم ویل چې پخوا هم په تهران کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر د ورځې 100 تنو ته رسېدلی و، خو وروسته د ورځې 49 ته راټیټ شو. په پا پاکستان کې وی محکمې د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یو ور بیا وځنډوله. شکیل افریدی له هغه مهال چې په 2011 میلادي کال کې د امریکا ځنګړو ځواکونو په بټاباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه بندي دی. ویل کېږي چې افریدی د واکسین لاره د بن لادن کور پیژندلی وو. افریدی د 2018 میلادي کال د می پر درويشته منټه ونیول سو. پرون د پېښور د استیناف محکمې وویل چې پر دې قضیه به د روان سپتمبر له 30 غور پیل کړي. د افریدی مدافع وکیل قمر ندیم پرون ازادي رادیو ته وویل چې د د موکل محاکمه تر اوسه پورې شپاړس وارې ځنډول سوی ځکه چې دولتي څارنوال نه دی حاضر سوی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او بریتانیا ممکن ژر د بیلاروس پر چارواکو د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د اعتراض کوونکو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګوي. رویټرز خبری اژانس د څلورو چارواکو په قول چې نمونې نه دي څرګند کړي وایي چې دا درې هیوادونه شي نن دوی ورځې وروسته له دې د بیلاروس پر چارواکو بندیزونه اعلان کړي چې الکساندر لوکاشینکو په پټه د لوړې مراسم پر ځای کړل. اکثر لویدیځ هیوادونه د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخابات له درغلي ډک بولي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک را پرون ویل چې هیواد یې له امریکا او کاناډا سره په همغږي بندیزونه لګوي. شغلی راب دا هم ویل چې له واشنگتن او اوټاوا سره په دې اړه کار کوي. د استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی توپ وهونکی دان جونز پرون په ممبئی ښار کې د زړه له سکتې وروسته د 59 کلونو په عمر ومړ. جونز د هند د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د مبصر یا کومنټیټر په توګه ممبئی ته تللی وو. د استرالیا لپاره په 2200 ټیسټ لوبو او 104 شپېته یو ورځنیو مسابقو کې برخه اخیستې وه. د جونز پر مړینه د کرکټ نړیوالې شورا او د بیلابیلو هیوادونو کرکټ بورډونو خواشینی ښوولې ده. نن جمعه ده، د تلیا میزان څلرمه د سپتمبر 15. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بار بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. د سولې په پروسه کې د ښځو د نقش په اړه د یوې څېړنې په اړه هم اوري.
سولې په ملاتړ او د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون له حیاتي ارزښت برخمن دی.
د وژنو او جنایي پیښو زیاتوالي ګڼ افغانان اندېښمن کړي.
کله چې ماخام وي یو څوک چې یو ټیکسي ته پورته کیږي، ټیکسي وان له ده ډارېږي او دی له ټیکسي وان ډارېږي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې واشنگتن پر دوو ایرانی قاضیانو، یوې محکمې او دریو زندانونو بندیزونه ولګول. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او د ټولنیزو موضوعاتو باندې راجوړ پروګرام کور کړی. دا ازادي رادیو ده، د دې خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. شغلی خلیلزاد دا غوښتنه په هغه بحث کې مطرح کړه چې پرون د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په کوربتوب جوړ شوی وو او د پکې آنلاین څرګندونې وکړي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اورکم یا د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره خپل غوښتنه تکرار کړه. دی وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدا د منلو نه ده او د کمیدو په اړه باید ګامونه واخیستل شي. د په دې اړه د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته وویل:
وی بلیو دټ د وایلنس نیس
باوریم لازمه ده چې د دوالو خواو لور تاوتریخوالی کم شي. زیل دوالو خواو سره د خبراتورو په پروسه کې یم. هیله لرم چې د افغانانو او نړیوال ټولنې په فشار د تاوتریخوالی کمیدا یو له لومړنۍ موضوعاتو وي چې پاله یې پرمختګ وشي.
تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د چهارشنبه په ورځ د کندهار ته سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د تشدد پر کمیدو ټینګار کړی و. د راپورونو له مخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته د توقع خلاف تاوتریخوالی کم شوی نه دی. پرون د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو وویل امنیتی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې په وازه خواولو سوالي کې لسکونه طالبان وشلې دي. له بلې خوا د ورزګان چارواکو پرون وویل چې طالبانو 28 پولیس وروسته لدی وژلې چې د جګړې په ترڅ کې دوی ته تسلیم شوي وو. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې دا پولیس په ګیزاب ولسوالي کې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي. د دې ولایت په دهراوت ولسوالي کې هم د 12 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی دی. چارواکی وای طالبانو ته ورسته لدی مرجوبلی واوشته چې د چهارشنبه پښپې د لندیانی د سیمې پر امنیتی پوسټو بریدونه وکړل. راپورونه ښیي چې د جګړې له کبله په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې سلګونه تنه بې ځایه شوي دي. په همدې منځ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د امریکا له شار زافیر سره په کتنه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او د ورکم غوښتنه یې وکړه. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې دیارلس ورځې پخوا په قطر کې پیل شوې، خو د دواړو خواوو د تماس دلیل هم د رسمي خبرو د پیلولو لپاره د طرزالعمل پر سر موافقې ته نه دي رسېدلي. د افغانستان حکومت بیا بیا د اوربند غوښتنه کوي، خو طالبان وایي چې په دې اړه به وروسته له دې خبرې کوي چې د جګړې عوامل څرګند شي.
بل امنیتی موضوع دا ده چې په بلخ کې د غیر قانوني او ناسب څو دینی مدرسو فعالیت امنیتی اندیښنې زیاتې کړي. مجیب حبیب زای تفصیل لري.
د بلخ د حج او اوقاف مشر ویل دي چې دغه ولایت کې سلګونه غیر قانوني او ناراجستر شوي دینی مدرسې فعالیت کوي. محمود دانشجو وایي چې په تازګۍ سره یې 110 دینی مدرسو ته د فعالیت جواز ویشلی، خو له هم څه باندې 400 دینی مدرسې له دولتي ادارو سره له ثبت او راجستر پرته فعالیت کوي. ښاغلی دانشجو وایي چې دا له جواز پرته او ناثبت شوې مدرسې اکثرا په نام نو ولسوالۍ او لیریو پرتو سیمو کې فعالیت لري. هغه زیاته کړه
باندې 1500 مدرسې په 14 ولسوالیو کې دي چې یو شمېر له موږ سره ثبت شوي او نورې هم د ثبت په حال کې دي، خو ډېر شمېر نورې مدرسې په انانوي ډول په لرو پرتو سیمو کې فعالیت لري چې ثبت نه دي. نه امنی ستره ننګونه ده چې له امله یې ډېرې مدرسې نه ثبتېږي.
د دانشجو په خبره چې د بلخ په 8 ولسوالیو کې د نامنۍ له امله د حج او اوقاف ادارې فعالیت له خنډ سره مخ شوی دی. محمود دانشجو وویل په غیر قانوني مدرسو چې په نام نو سیمو کې فعال دي، د سیمې استخبارات او طالب وسلوال د حکومت پر ضد تبلیغ کوي. په همدې حال کې ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په بلخ کې د غیر قانوني مدرسو فعالیت په ټولنه کې مذهبي افراطیت پراخوي او همدارس بلواګر له دغو مدرسو څخه د جنگي ځواک د جلب او جذب د مرکزونو په توګه کار اخلي. د سیاسي چارو کارپوه محمد ادیب غیاسی ازادي رادیو ته داسې وویل:
فعالیت صدها مدارس دینی غیر قانوني
د سلګونه غیر قانوني دینی مدرسو فعالیت چې دولت پر نظارت او کنټرول نه لري په بلخ کې د نامنۍ عمده دلیل دی. له دغو مدرسو څخه تورستان د دولت او امنیت پر ضد د جنگیالیو د جذب د مرکزونو په توګه ګټه پورته کوي.
ښاغلی غیاسی زیاتوي چې دولت د دینی زده کړو د مرکزونو په ثبت او راجستر کولای شي چې په ټولنه کې د پرمخود افراطیت مخه ډب کړي او همدارنګه په ټولنه کې د ورانکار ډلو د نفوس مخنیوي وکړي. د بلخ د حج او اوقاف ادارې چارواکي وایي چې دغه ولایت کې غیر قانوني او ناسب چې به مدرسې په لریو پرتو سیمو کې په دودیز ډول فعالیت لري او ډیر زده کوونکي هم لا 300 کلونو کم عمره زلمیان دي. مجیب حبیب زای، ازادي رادیو، بلخ.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د څېړنې او ارزونې ادارې د ملګرو ملتونو د ښځو چارې ادارې په مرسته څېړنه کړې چې تمرکز یې د سولې په پروسه کې د ښځو پر ونډه دی. ملالی بشیر د دې ادارې له رئیس اورزلا اشرف نعمت څخه پوښتنه کړې چې د دې څېړنې موندنې څه وړاندیزونه کوي.
دا موضوعي څېړنه په ډاګه کوي چې تلپاتې سوله یوازې هغه مهال شونې ده چې د سولې په پروسه کې د ښځو غږونه واورېدل شي او نظریات یې پکې شامل شي. د دې کابله د سولې په ملاتړ او د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون له حیاتي ارزښت برخمن دی. په دې موضوعي څېړنه کې تاریخي شواهدو ته لنډه کتنه شوې چې هغه په ډاګه کوي چې د 1990 تر 2014 زیږدیز کلونو ترمنځ د 130 په شاوخوا کې د سولې مذاکرې د سولې هوکړې لیکونه لاسلیک شوې دي چې له دې ډلې یوازې 14 هوکړې لیکونه داسې وو چې ښځو د لاسلیک واکونه درلودل. ټول هغه هوکړي لیکونه چې خزی پکې لاسلیک کونکي ونډې درلودې د هغه هوکړې لیکونو په پرتله ډیر وګد مهاله او تلپاتې وو چې یوازې د سړی لورې لاسلیک شوی وو. نو دغه خپل یو لوی مثال ده چې موږ دې ته حسوي چې د خوځو وند په سولې په د سولې په پروسه کې تقویت کو لا هم پیاوړی کو او په د سولې په پروسه کې د بشري حقوقو انتقالي عدالت ملي پخلاینې د لا زیات ټینګښت او ورپسې پزایي او ملي دواړو کچو کې د پریکړه تر سره کولو کې د خوځو پیاوړتیا په برخه کې کوښښونه وکړو.
دا څېړنه په کوم ولایتونو کې تر سره شوې ده؟
دا سیرنا د افغانستان په څلورو ولایتونو کې تر سره شوې ده: بلخ ولایت، ننګرهار ولایت، کابل ولایت او بامیان.
د سولې په پروسه کې مانالرونکو غډون څه ته وایي؟
د دې سیرنې په اساس د خزو مانالرونکو وند په د سولې په پروسه کې په دې مفهوم دي چې اولن سولې نه یوازې د جنگ عدم موجودیت ته باید محدود شي، په سوله کې خزی باید خپل ټولنیز، سیاسي، اقتصادي استقلالیت ولري او ونډه ولري. دغه سوله چې هغه د عدالت په بنیاد ترمنځ شي هغه یو اوږدمهاله سوله ده او د هغې عملي کېدل یوازې ده د خزو د قوي مشارکت په نتیجه کې شونې ښکاری.
ورزله اشرف نعمتوه لوی څرنولي وی چې ساش کال په هواد کې د وژنو پیښې زیاتې وي. دیوان درو نور تفصیل.
د زلمی مرخیل د جنازې مراسم چې میدان وردګو ولایت میدان خار کې خاورو ته وسپارل شو. د زلمی مرخیل د خپلوانو په وینا نو موړی د سیشن به پښپه کله چې غوښتل د خپلو درو زامونو یو شاګرد سره له ورزشي کلب د کور په لور لاړ شي، د نامعلومو وسلوالو په حمله کې له خپل شاګرد سره ووژل شو. د 30 کلن امرخیل د مامازو صفات امرخیل ازادي رډو ته ویل
نیاز بیگ تا نارسیده دلته ما کتا دا دوی تقریباً شپاگو کسا و دری زمان و سرا یا اخپل و او بل یا شاگرد و سرا شاگردم شهید سه او دا اخپلم شهید سه او دا دری زمانی اغا دو زمانی دیر شدید زخمیان دی او هغه بلې د سرڅرکی ځخ مسوي
ده. د صفات امرخیل په وینا وشل شوی زلمی امرخیل د افغانستان سیمه ایز اورګانونو اداري امنیتی کارکونکي او د کانګ فو د ورزشي کلب استاد وو. د کابل امنی قمندانې هم د زلمی امرخیل وژنه تاییدوي، خو دا چې دولتي کارکونکي دی او کنه پاړې سنوي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی سرنوالي وایي سکال قتل په افغانستان کې د لوړ شمېر جرمونو په قطار کې راځي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې ازادي رډو ته لیږلي د روان مالک لومړی شپږمیاشتو یعنی 1990 کال جدي څخه تر 1990 کال تر جوزا پوري 1200 قتلونه تر سره شوی چې 1200 په قصدي قتلونو کې دي. دا اداره د غشنوای چې تیر کال د همدیش په ګمیاشتو په پرتله د قتلونو شمیر لوړ خو د قصدي انسان وژنې کچه ټیټه ده. د لوی سرنوالۍ د معلوماتو مخې تیر کال 1500 قتلونه شوی چې 1200 په قصدي ډول دي. د افغانستان لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي رډو ته وویل کابل، بغلان، تخار، ننګرهار، بلخ، قندهار هغه ولایتونه دي چې د قتلونو کچه پکې لوړه ده.
آمار ولایت کابل،
بغلان، تخار، ننګرهار، بلخ او قندهار هغه ولایتونه دي چې د وژنو تر ټولو لوړ شمیرې لري. په 1399 لمریز کال کې د مخدره موادو قاچاق په لومړی، سرقت په دویمه او قتل په دریمه کټګوري کې دي.
د خغلی رسولي په وینا دا ټولې د قتل قضیه د لوی سرنوالۍ لخوا سړل شوی او مجرمین د قانون منګولو ته سپارل شوی دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر ښاریان بیا وایي په دې وروستیو کې د غلا او په مقابل کې د خلکو وژنې سخت ویرولې دي. د کابل ښار اوسیدونکي احمد زبیر او نور عالم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي له افغان امنیتي بنسټونو غواړي چې د امنیت ښه کېدو په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي.
له ماښام وروسته حتی پرانا ورځ باندې کله چې ماښام وي یو څوک چې یو ټیکسي ته پورته کیږي ټیکسي وان له ډاریږي او دی له ټیکسي وان ډاریږي او پرانا ورځ باندې د خلکو څخه د یو زر افغان نوی پارزخ باندې موبایل باندې خلک وژل کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي.
مشکل زیات ده، خلک هم وژل کیږي، مشکل لرو. دومره غړ مشکل لرو دی حکومت نه موږ داخله ده چې موږ مشکل حل کی.
لدی وړاندې د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلی وو د کابل ښار امنیتي کمربندونه پراخ کړي تر څو امنیتي وضعیت ښه شي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابی ازادي رادیو سره خبرو کې ویلی وو چې کابل ښار کې د نفوس ډیروالی او د امنیتي زیربناو کمښت د امنیت خرابې دو لامل شوی. د هدونې ده چې په دې وروستیو کې له کابل سربیره له یو شمېر نور ولایتونو څخه هم د قتلونو په ځانګړي ډول هدفي وژنو راپورونه ورکړل شوي دي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه ترغلي.
وال سټریټ جرنال لیکي په افغانستان کې خونړیو پیښو د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی مخامخ خبرو ته زیان اړولی دی. ورځپاڼه لیکي چې د سولې دواړه لوري یو بل په وروستیو ورځو کې د جګړو په زیاتېدو تورن کړي دي. افغان حکومت د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د پنځشنبه په شپه ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتو کلنۍ عمومي غونډې ته د خبرو پر مهال یو ځل بیا پر اوربند ټینګار وکړ، خو تر اوسه طالبانو اوربند رد کړی دی او وایي چې لومړی باید د جګړې عوامل مشخص شي بیا اوربند وشي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي طالبان ټینګار کوي چې د سوري خبرې دي د حنفي فقه پر بنسټ مخته ولاړې شي. ورځپاڼه لیکي طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د خپل وروستي هدف په اړه لږ توضیحات ورکړي دي او یوازې دومره خبره یې کړې ده چې په افغانستان کې به اسلامي شریعت نافذ وي. ورځپاڼه لیکي چې سربیره پر دې طالبان د غوښتنه کوي چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي دي چې هیڅ قانون به له اسلام سره په ټکر کې نه وي. ورسپانې بیا د افغانستان د مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله خبرې راخیستې دي چې د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا بنسټ ته د سیشن بی پورې سویل د اوس لپاره له بده مرغه د شخړو کچه خورا لوړه ده او د افغانستان په مختلفو سیمو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. ورسپانې د طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد خبرې هم راخیستې دي چې وایي د بریدونو مسؤول حکومت دی چې د نویو امنیتي پوستو د جوړېدو لپاره عملیات کوي. ډیپلوماټ خبرونه د حجاب په اړه په یو مقاله کې لیکي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چادري شرط و او د وی چادري قیمت د یو مامور تر میاشتنی تنخوا زیات شوی و چې تقریبا ارزښت د دیرش امریکایي ډالرو معادل و. ډیپلوماټ لیکي په تیرو شلو کلونو کې دا موضوع په نړۍ کې یو ډول هیره شوې ده، خو سختري زوس په ماليزیا کې راپورته کړی ده چې شزدي د چادري په څیر حجاب مراعات کړي. په ماليزیا کې یو شپې ته په سلو کې مسلمانان ژوند کوي. ډیپلوماټ لیکي ماليزیا له افغانستان سره نشي پرتره کېدلی، هلته عادتا مسلمانانو اعتدال ته مخه کړې ده او د برقې وړاندیز هم ګڼو رد کړی دی.
ورسته له هغې چې د ننګرهار چارواکو دغلته د لسو میلیونو ډالرو په ارزښت د ځینو پاشاخانو د ویش لړۍ پیل کړه، دې مسئلې عکس العملونه وپارول. سهار ګل میرزای راپور لري.
ننګرهار میشتي په داسې حال کې په مرستو کې د شفافیت د نشټوالي لامل شکایت کوي چې تیره اونۍ په ننګرهار کې ځایي چارواکو د لس میلیونو ډالرو په ارزښت او لګښت د دوه میلیونو مرسته شوو پاشاخانو د ویش لړۍ پیل کړه. د ننګرهار اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې پشخانه په داسې حال کې توضیح کیږي چې د وړي او میاشو موسم ختم شوی او خلک کوټو ته پرنه وتو دي. د دوی په باور خدا و چې دغه میلیونونه ډالر په یو بل بنسټیزه پروژه لګول شوی وای څو د ننګرهار اوسیدونکو ترې دایمي ګټه پورته کړي وای. د دوی لډلی احمد شاه او شریف الله ناصری ازادي رادیو ته په خپل خبرو کې وویل چې مرستندوی بنسټونه خپل مرستې تل په سوري او بوجي او کرالیږي چې لامل نه یوازې مرستې بل پلوزی بلکې په خپل وخت نه تر سره کیږي.
نوم احمد شاه د جلال آباد خان نه د لس میلیونه روپو په پشخانه راوړی او دای تقسیم کړل او په داسې وخت کې تقسیم کړل چې دا غیر فائدې وخت للی او دغه ډیر زیاتې روپۍ دی او دغه پیسې دوی کده په یو بنسټیزه پروژه لګولې ولې نو دا به ډیر خو چې دایمي د افغانانو د دې قوم او د دې خاریان لپاره ګټه و.
شریف الله نسریم د ننګرهار یو تن اوسیدونکو اصلا خبره ده چې بدبختانه نه بین مللي ډونران چې موږ سره مرستې کوي نه دی خپل مرستو کیفیت تضمین کړی نه دی، وخت پیژندنې او د درک پاره صحیح سوچ کړی. په حکومت کې ځینې شان بودیجه ده، مصارفات ځینې وخت کېږي، خو په هر حال د بل د خپل بنسټونه لري، هغې د څارو کې، هغې د ارقام معلوم کړي، هغې د قیمتونه معلوم کړي چې دلته د مرستو د بوجیو خولې خلاصې دي، خو ولې سوری دي بیرته بلابله خوازي. باید صحیح څارنه وشي، دقت وشي په دې کې که هغه بین المللي مرستې دي، که هغه د خپل هیواد له داخل نه کېږي. د دې ټول غوښتونکي دي چې باید شفافیت پکې تضمین شي.
بل خوا د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي که څه هم ننګرهار یو ګرم او د میاشو ډک ولایت دی او په شخانو ته پکې زیاته اړتیا وي، خو په خبره یې چې وخت تیر او له غفلته کار اخیستل شوی دی. د ولایتي شورا غړی عبید شینواری ازادي راډیو ته وویل اوس باید ولایتي اداره دغه غفلت څېړنه وکړي او موضوع د ننګرهار خلکو ته روښانه کړي.
نو زمونږ د دې ولایتي ادارې نه غوښتنه هم دا ده چې مقصد به چې د هر کار کې د موسم د وخت سره سم وشي او بې موسمه هیڅ شی هم نه کوي. اوس خو ژمی دی، به چې په نورو پروګرامونو کې در موسم دپاره خپل لغه به چې نو په دغې کې د خلکو نیوکې او دغه دا دي چې په دې کې غفلت شوی دی. او زمونږ د والي صاحب نه هم غوښتنه هم دا ده چې مقصد په دې کې به چې یو څېړنه وکړه او چې دغه شی د ننګرهاریانو دپاره واضح شي.
د ننګرهار چارواکو د وږي د میاشتې په 15مه نیټه د یو ان ډی پی د 10 میلیونه امریکایي ډالرو په مالی مرسته د 2 میلیونه پشخانو د ویش لړۍ پیل کړه. د چارواکو په خبره د هرې پشخانې قیمت 4 امریکایي ډالر دی چې په مجموعي شکل 8 میلیونه ډالر کیږي او 2 میلیونه ډالر د انتقال او ویش ته پروګرامونو لګښت دی چې د مرکز جلال آباد په ګډون به په 1400 ولسوالیو کې خلکو ته وړیا ویشل کیږي. خو له دې یوه ورځ وروسته د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په یو خپاره کړي بیان کې له ننګرهاریانو مننه وکړه چې دی په دې برخه کې ځینو باریکیو ته ځیر کړ او ژمنه یې وکړه چې د دې موضوع د روښانتیا لپاره به پلاوی ټاکي او څېړنه به کوي. خو دا چې دغه پلاوی به په خپلو څېړنو کې کوم موارد څېړي د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لومړی خو دا چې په دومره رقم چې د پښخانو لپاره ځانګړی شوی دی، موږ دا لومړیتوب نه وو. موږ لومړیتوب اړتیا دا وه چې د ملریا برخې روغتون خطر چې اسکو. دوم دیارلس ولسوالۍ دوی انتخاب کړی وي، مرکز انتخاب کړی وو. په داسې حال کې چې موږ یو ارزونه کوو د ولایت په کچه کوو. دریم دا بودیجه چې کوم ښودل شوی وه، یو ان ډی پی 1 میلیون پشخانی خودلی وی او دوی مترقام د 2 میلیون را کړی و چې 2 میلیون پشخانی دي. دلته هم سوی تفاهم موجود وو. د ټول موضوعات بررسی کی پلان څنګه ترتیب شوه دی، په دې اړه تفصیلی کار روان دی. کله چې بشپړ شي به له سر شي.
که څه هم په دې اړه موږ وختل چې د یو ان ډی پی د خیریه بنسټ نظر هم لزان سره ولرو، خو ونه توانیدو. د ننګرهار ځای چارواکي وایي که څه هم د پشخانو پلان کال وړاندې جوړ شوی وو او تمه وه چې د سګنی وړي تر را رسېدو وړاندې به په خلکو وویشل شي، خو په خبره یې چې د قرنطین او د لارو د بندښت له امله 3 میاشتې په پاکستان کې بندې پاتې وي. د یادونې وړ ده چې دغه پشخانې د 3 کالو لپاره د استفادې وړ ښودل شوي دي. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، ننګرهار.
او سم یوه بهرنۍ مسله څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر 2 قاضیانو، یوې محکمې او 3 زندانونو بندیزونه ولګول. یو قاضی سید محمود ساداتی دی چې د راپورونو پر اساس د ایران د یوه غیژنونکي نوید افکاری په اعدام کې داخل وو. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې نوید افکاری د سپتمبر پر 12مه وروسته له دې اعدام سو چې د 2013 د کال د حکومت ضد اعتراضونو په لړ کې د چړې په وسیله د یو امنیتي ساتونکي په وژلو محکوم سو. دغه بندیزونه د شیراز انقلابي محکمې د لومړۍ شعبې پر یوه قاضي محمد سلطانی هم لګول سوي. د ایران ارومیا، د شیراز عادل آباد او د مشهد وکیل آباد زندانونه دغه راز د انقلابي محکمې لومړۍ شعبه هم د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل کړی سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ویلامیه کې دغه بندیزونه رسمن اعلان کړل. شغلی پامپیو مخکې د نوید افکاری اعدام یو ظالمانه عمل بللی و. پر افکاری د اعدام حکم د نړۍ په سطحه د هیوادونو غوسه وپاروله او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران غوښتنه کړې وه چې افکاری اعدام نه کړي. په همدې حال کې پرون د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت پر بهرني پالیسي استماعیه غونډه رابللې وه. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د ډیموکرات ګوند غړي ټیم کاین له دې غونډې څخه په استفادې د ایران په اړه د ټرمپ پر پالیسی انتقاد وکړ. وی ویل چې له ایران سره د 2015 د کال اټومي موافقې څخه د وتلو په باب د ولسمشر پریکړه ناکامه شوې ده. د ډیموکرات ګوند سناتور کاین په استماعي غونډه کې وویل د ټرمپ پالیسی ناورین ده. د همدار زیاته کړه دی پالیسی د امریکا اروپایي متحدان چې په موافقه کې شامل ول څنګه ته پریښودل. ولسمشر ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له ایران سره له اټومي موافقې د دې اندېښنې په خاطر ووت چې دې موافقې ایران ته د اټومي وسلو د جوړولو لپاره لاره هواره کړې وه. ټرمپ د دې لپاره چې ایران پر یوې نوې موافقې خبرو ته حاضر کړي دغه هیواد ته د سزا ورکولو لپاره بندیزونه وضع کړي دي. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته گزار ورکړي. د روزګان چارواکي وایي چې پر ګیزاب ولسوالۍ د وسلولو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په لومړۍ مسابقه کې طوفاني هریرود وتوانی چې اباسین صفی لوبډلې ته ماتې ورکړي. ټاکل شوی چې نن شاهینی اسمایی له میوند اتلانو سره مخامخ شي. په ایران کې ور بیا په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. په دغه ښار کې اوس د ورځې شاوخوا اویا کسان په کورونا وایرس مري. په پاکستان کې وی محکمې د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یو ور بیا وځندوله. شکیل افریدی له هغه مهال چې په 2011 میلادي کال کې د امریکا ځنګړو ځواکونو په بټابات کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژه بندې دی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او بریتانیا ممکن ژر د بیلاروس پر چارواکو د ولسمشرۍ تر شاکونو وروسته د اعتراض کوونکو د ځپلو له کبله بندیزونه ولګوي. او د استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی توپ وهونکی ډان جونز پرون په ممبئی ښار کې د زړه له سکتې وروسته د 95 کلونو په عمر ومړ. روانه میاشت تر 315 اویا زیات کسان له خیبر پښتونخوا، بلوچستان او قبایلی سیمو افغانستان ته تللي چې د لوړو زده کړو په تعلیمي ادارو کې زده کړې وکړي. تفصیل له پرخوندی اسدنه.
افغانستان حکومت هر کال د خیبر پښتونخوا او بلوچستان زده کوونکو ته د طبي زده کړو په شمول په نورو تعلیمي ادارو کې داخلي ورکوي چې ټوله خرچه یې افغان حکومت کوي. روانه میاشت شوازی له خیبر پښتونخوا نه 115 زده کوونکو افغانستان ته د میډیکل او نورو تعلیمي ادارو کې د داخلو لپاره ټیسټ ورکولو ته تللي دي. په دې اړه د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر ډاکټر سهیل خان د سپتمبر پر 23 مشال راډیو ته وویل دوی په دې اړه زده کوونکو سره په افغانستان کې د داخلو معلومات هم شریک کړي دي چې څنګه بعد افغانستان په پروفیشنل تعلیمي ادارو او یا نورو په هندونو کې داخله ترلاسه کوي. نوموړی وايي
اوس موږ سره چې راکم مشمان لاړ دادی یو سلو پینځو یا چې موږ سره هلته دي دویش په دې کې شپږ په ام ډی کې دي او دغه شپږ فارمیسي کې دي شپږ انجینرینګ کې دي اتلس یو دا سلور چې دي دا ادبیات کې دي او صحافت کې دي او صدا د زمونږ د کم الکان جنې کې تللی دي نو دي ټول ام ډی له تری چې څو کم دا نور مزامین دي. دې سره یو زمونږ دا نقصان شي چې هغه کم نور مزامین دي هغه یغه هغه بورسای استادرشه
د افغانستان د خوست ولایت شیخ زید پوهنتون رئیس حسین ګل آریوبی د سپتمبر پر 23 مشال راډیو دول یوازې په شیخ زید پوهنتون کې دوی د خیبر پښتونخوا د زده کوونکو لپاره 20 سیټونه لري
چې په دې 20 کسانو کې 23 کسان په طب کې خپل زده کړې مخته وړي او څلور په انجینری کې چې انجینری څخه یو نفر فارغ شوی ده او اوس درې کسان پاتې دي. سکهال به وایا تکسان د تیپ څخه هم فارغيږي.
حسین ګل آریوبی وای د خیبر پښتونخوا د استکاونکو د رهائش لپاره په شیخ زید پوهنتون کې خصوصي تنظیمات کړی دي.
لکه څنګه چې زمون نور محصلین په هاستل کې اوسېږي د قبایل ټول محصلین په هاستل کې اوسېږي صرف څلور نفرې بدلی عشا اخر چې غوته نغدي پیسې ورکول کیږي او نور په لیلې کې اوسېږي. په لیلې کې دوی ته ځنګړی وتخونه ورکړل شوې دي او دا یو امتیاز ده زمون خپل محصلین د افغانستان چې کوم محصلین دي خپل محصلین افغان محصلین هغه دی اول صنف محصلین ته مونږ لیلیه ورکو هاستل ورکو او نور چې دویم ته ځي یا دریم څلورم ته ځي هغه ته بیا هاستل نه ورکو مونږ هغه ته بیا بدل یاشه ورکو د قبایل محصلین لپاره دا یو ځنګړی امتیاز ده چې مونږ ورکړی ده چې دوی که په اول صنف کې وي که دویم کې وي که دریم یا څلورم پنځم صنف کې وي په هر صنف کې چې وي دوی ټول ته مونږ هاستل کې ځای ورکړی ده.
بلخوا د افغانستان د کامونو سرحدونو چارو وزارت چې د خیبر پختونخوا بلوچستان او ځینو نورو سیمو نه تللو زده کوونکو سره هلته مرسته کوي. د دغه وزارت یو چارواکي محمد یعقوب احمدزی د سپتمبر پر 23مه مشال راډیو ته وویل چې افغان حکومت د پښتنو زده کوونکو لپاره یو سل څلور سیټونه لري او د دغو زده کوونکو ټوله خرچه افغان حکومت ورکوي. یعقوب احمدزی وایي د سپتمبر پر 23مه زیاتره زده کوونکي افغانستان ته ورسېدل، خو د ځینو وجوهات لاملات ترخم پلی د بندیدو له وجې په اوږده لارا راتاو شول.
موږ سہولتونو ته برابر وو، موږ ته ټول سہولتونو د لارې خو سر دومره چې دا بارډرونه کله کله باندې ترخم بارډر باندې پرون محصولین د سپین بول داس له طریقې د قندار راورسېدل. سل او نیم سل کسان او که چېرې نجونې یې تقریبا لس پنځلس کسان او هغه هم ځوانان هم هغه هم دلته بوتل کې ځای کړل او موږ کوشش کوو چې دوی ته څومره سہولت چې ورته برابرې کړو.
په افغانستان کې د خیبر پختونخوا بلوچستان او یا د پاکستان د نورو سیمو زده کوونکو ته د تعلیمي وظیفو ورکول د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله په وخت کې پیل شوی وو. ډېر ډاکټران او انجینران داسې دي چې اوس په پاکستان کې د طب او انجینرینګ په شعبو کې کارونه کوي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دا زده رادیو درنو اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. دا خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو د چارواکو خزو کاری صلاحیت دی. چارواکي خزي څومره په خپل کار کې اجرایی واک لري؟
افغان مرمنې د هاشي څخه ماتن تراغلي دي او دوی په حکومت کې مهم دند تر سره کوي او د خپل دندو په مطابق پوره صلاحيت هم لري.
آیا چارواکي خزي په خپل کارو کې لورکړ شوی واک راځي دي؟
د پروژې تطبیق زما په غاړه وو، اما ما هیڅ صلاحيت نه درلودله. اته د یو ګارد یوې ورځې رخصتي صلاحيت مې هم نه درلودله چې ما ور کړی وای.
کچېتی به خزي ته په سپارل شو چارو کې خندونه پیدا شي، داسې اداره شته چې دغه شکایتونو ته ورسیږي؟
داسې ځانګړي ادارې او سیستمونه وجود لري چې په دغه حالت کې هغو ته مراجعه کېدای سي او شکایت درجېدای سي تر څو د دوی شکایت وڅېړل سي.
دا ټولې پوښتنې او ځوابونه به په همدې خبرونه کې واوري. اوس په راپور له وګمې جبرخیل څخه واورو.
نجیب فیض هلمندی چې د یوې نه دولتي موسسې په خوانی کارکون کې ده، په خپل کاری چاپیریال کې د زینو ستونزو له عمله ل خپل دند استعفا ورکړې. نجیب فیض هلمندی زیاتوي چې د موسسې افغان نارینه وو چارواکو یې د دې په کاری صلاحیتونو کې له حده زیات لاسوهنې کولې او هغه یې خپل اجراءات ته نه پریښوده، نو له همدې عمله یې دند پریښوده.
ز ولایتي منیجر وم او ریجنل منیجر بیا یو بل سوی او ناری نو طلبه کارونه زما پر غاړه وو. مثلا ولایتي سفرونه په ډیرو مشکلاتو به ما کوله، کارونه به ما تنظیموله، د پروژې تطبیق زما په غاړه وو، اما ما هیڅ صلاحیت نه درلودله. اته د یو ګارد د استخدام صلاحیت نه درلودله. اته د یو ګارد د یوې ورځې رخصتي صلاحیت مې هم نه درلودله چې ما ور کړی وای.
د نجیبی په څیر ځینی نور کسان هم ادعا کوي چې په لوړو څوکیو ګمارل شوی خزي په خپل کار کې اجرایوي واک نه لري. په سیمبولیکه بڼه ګمارل شوی او د پریکړو واک د نارینه وو چارواکو په لاس کې دی. دوی زیاتوي چې د خزي د نارینه چارواکو د سلا او مشورې پرته په خپلو چارو کې اجرات نشي کولای او خپلواکي ندي. کته هم یو شمیر چارواکي خزي د آزاد سیالیو لالارې د چوکیو ته بریالي شوې دي او لوړې زده کړې هم لري. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي ملاله اسحاقزی هم د خزو په کاري اجراءاتو کې د نارینه چارواکو لاسوهنه تاییدوي او په دې اړه زیاتوي.
یو شزه ک ډاکټره مې متاسفانه چې دوی ته دغه نه ورکی او جن ورکی دوی ته دغه امکانات نه برابرې دوی په کارو کې مداخله کوي نه غوړي چې دوی مخته ولاړ سي. موږ چې تماس ورسره نیولل د دوی سره مجلس مو کول هغه ویل چې ازما په مختلفو چارو کې ازما خوند مداخله کوي، یعنی کزه یو بیان ورکوم ازما د بیان دغه ورق ته ګوري مخالفت کوي چې په دغه مورد وو باسو کې په دغه مورد کې باس مکوه اته په کلی غوستلو کې لا مداخله کوي. حال دا چې هغه ولسمشتي ته ځان کاندید کړي و یا نه هغه غوښتل چې د افغانستان د آینده حکومت لپاره یو رئیس جمهور راسي.
د افغانستان په اوسنی نظام کې خځې په مختلفو چارو کې په دندو ګمارل شوې دي. څمو د وړاندې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون لخلي په رپورټونو کې ویل شوی و چې د خزو شتون له 2013 کال تر 2016 کال پورې په دولتي ادارو کې تر 30% پورې ورسیږي. له دغه رپورټونو سره سم په ورستیو کې د جمهور رئیس د یو فرمان لمخې د هر ولایت معاونین خځې ټاکل شوی. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خزو لاسټللي حقونه لکه زده کړې، لکوره د باندې د کار حق او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی په هیواد کې د موقتی ادارې له رامنځته کېدو سره تریبه حدا په پام کې ونیول شول او له هرې لوري د خزو د حقونو د خوندې ساتلو غوښتنه پورته شول. خو د بشري حقونو مدافعین وایي چې د تکم شلو کلونو په اوږدو کې د خزو د حقونو په برخه کې پر پرمختګ سربیره اوس هم ډیر کار ته اړتیا ده. د خزو د ملاتړ لپاره د خزو چارو وزارت کار کوي چې له وزیر نیولې تر نورو کارکونکو یې ټولي خزي دي. خو بیا هم اکثره کسان دغه وزارت پر کارونو انتقاد کوي او دا وزارت یوازې یو پالیسی جوړونکی وزارت بولي. په دې موضوع مو د خزو چارو تخنیکی او پالیسی مرستیالي سپوږمۍ ورد اکثر خبرې کړې دي.
د مو وزارت د پخوانه د پولیساز وزارت په نامه مشهور دی. ځنې نور وزارت خانیم دي چې پولیساز ورته ویل کې او مو هم، مګر مو د پالیسی د جوړونې تر څنګ نور کارونه هم کړی دي چې اجرایوي کارونه دي. خو خلکو ډیره توجه نه دا ورته کړی یا د دولت رهبری پخو د وزارت د نور وزارت خانو په پرتله ډیره توجه نه ورته کیده. خو اوس مختدا ودار کړل شوی دی چې مو په ډیر قوت به سیاسي حمایت ولیدو د هواد رهبری نه او د غدیمو عملی کارونه به نور هم تقویه کیږي. د مو اجرایوي کارونه کله چې موږ د پروژې نه چې د خزو لپاره خدمات وړاندې کوي یا د یوې برنامه نه نظارت کړو، خپل نظرونه ورکي او خپل نظرونه وړاندیزونه ورکي او خپل گزارشونه شریکي وو، د دې د بهبود لپاره د خپل یو اجرایوي کار دی.
پر لوړو څوکیو اکثره ګمارل شوی خزي د جمهور رئیس د فرمان په بنسټ مقرر شوی دی. د بیلګې په توګه د والیانو مرستیالانی چې په ورستیو څو میاشتو کې د جمهور رئیس د فرمان لمخې وګمارل شوې. خو دا چې دغه خزي په کاري پریکړو کې څومره د دولت ملاتړ لري دا به د جمهور رئیس له ویان مرستیالي دورانې وزیر څخه واورو.
نن یې کمرغه اوس افغان میرمنې د هاشي څخه ماتن ترغلي دي او دوی په حکومت کې مهم دند تر سره کوي او د خپل دندو په مطابق پوره صلاحيت هم لري. د دوی پرمختګ او همدارنګه د صلاحیتونو پر مخ هیڅ نو خند هم وجود نه لري او د افغانستان حکومت دوی ترڅنګ ولر دی.
د افغانستان په اساسي قانون کې خځې او نارینه له یو ډول مکلفیتونو او حقونو برخمن دي. جنسیتي توپیري چلند په کلکه معنا شوی او د قانون لمخې هر هغه څوک چې د دې هیواد د هر وګړي په وړاندې زور کاروي له قانوني چلند سره به مخامخ کیږي. په دې اړه چې خځو ته په خپل کاري پیریال کې د دوی د دندې له صلاحیت سره سم د پریکړې حق نه ورکول کیږي. د کابل په هنتون د حقوقو د پوهنتي له استاد ظریف عالم ستانګزي سره مخابري کړې دي.
د عموما خدماتونو کارکونکي د قانون پر بنسټ وظایف ورته سپارل کیږي او د ادارې او د ترمنځ یو قرارداد د سړي قرارداد پر بنسټ دوی وظیفه اخلي او د وظیفې په مقابل کې صلاحیت کسبوي چې هغه خپل اجرات سید وظایف د لایحه پر بنسټ ورته سپارل شوی د هغه صلاحیتونه خپل اعمال کی بنان هیڅوک حق نه لري چې دوی لغه قانوني کړونه نه یې د وظایف د لایحه پر بنسټ او د کارکونکو د قانون پر بنسټ ورته ورکول سوي لغونه غوي مانیسی او غوي غو کارو ته پرینګدي د وظایف د لایحه پر بنسټ د 400 ماده د جزا کود پر بنسټ باندې نقض د قانون کړي او مسولیت کسبوي.
د هیواد په مختلفو ادارو کې خځې کار کوي او په دندو بوخت دي. هغوی کله لخپلو دندو خوشحالي او ډیری وختونه د یو لړستون زله کبل نه خوخي دي. د خځو د کاري واک په اړه عام خلک څوي دا به د حقوق خبرو کې واورو.
زمانم عبدالرحمن حمیدی د لغمان ولایت اوسیدونکو د خزو د ګمارنې په حق لزدومره ویل شم چې په دولتي اداراتو کې خزي ګمارل شوې دي، مګر خغم را توقع چې موږ ترینه لرو خغم را دوی ته وظیفوي صلاحیت نه دور کړ شوې.
زمانم حبیب الله د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکو خزي په حکومت کې کار کوي خو دوی ډیر واک نه لري، په نوم باندې رئیسان او وزیران دي خو واک نه لري.
د خبرونه په دې برخه کې به زموږ د همکاري مرکه واوري چې د اطلاعات او کلتور وزارت د خلکو د کلتور ل رئیس اغلی محبوبی بابکر خیل سره پر همدې موضوع کړی ده.
اغلی بابکر خیل، اوس مهال خزی په خپل کاری چارو کې څومره واکمن دي، یعنی خپل کاری صلاحیت تر کومه د عملی کولای شي؟
په دولتي یا غیر دولتي پوستونو کې داسې پیاوړي خزې شته چې د خپل صلاحیت خاوندان دي، ځکه خزې دا توان لري چې کوم مسؤلیت چې دوی ته وسپارل شي هغه په خطوګه سرته رسوي. خود دې ترڅنګ د خزو مخته ننګونی هم شته چې خزې له ستونزو سره مخ کیږي. خود ستونزو او ننګونو سره سره بیا هم په اکثره کاری چارو کې خزې تر خپل مسؤلیتونو وتلي او خپل کاری صلاحیتونو نه پسما توګه ګټه اخلي. بل نظر می داده لبد مرغوس هم په دولتي ادارو کې داسې کسان شته چې د خزو لدند سره مخالف دي او نغوري خزي په لوړو پوستونو کې کار وکړي، او همدی علت ترڅنګ نور زینی عمده عوامل هم شته چې خزي په کاری چارو کې سمبولیک شي وي. یو عمده لامل چې د خزو رول یې سمبولیک کړ هغه د خزو د ژوند په خکولو په لړ کې تر ټولو ناکامه پروسه لړمحاله پروژوي سیستم وو چې لدغه سیستم څخه د نظارت او نتیجې غوښتنې پروسه شفافه نه وه، او اکثره وخت خزو ته د کاری توازن په خاطر سمبولیک چوکي ورکول کیږي، چې دا کار د دې لامل دی چې خزي په کاری چارو کې مستقلی نه وي.
خزي باید څه وکړي چې د خپل چارو کې خپلواکي ووسی؟
که خزي په اساسي توګه ځواکمن شي او د هغوی له کارونو سم نظارت وشي نو دې کې شک نشته خزی به خپلو چارو کې خپلواکي وي. خزی د ټولنې د یوې پیاوړې طبقې په توګه اوس مهال د هرې دندې له بوجه وتلی شي او د دې وړتیا لري چې په لوړو پوستونو کې کار وکړي. د لوستو خزو د ځواکمنتیا یوه لاره دا ده چې دولت د کاري چوکاټ په ټولو برخو او په کاري پوستونو کې هغوی ته د کار کولو برابر حق ورکړي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
سلام
سلامونه درنو دوستانو، زه مریم توخی یم او د کور کلی د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. دا چې لا هم په نړۍ او افغانستان کې د کورونا د ډیرښت خبر ورکړ شوی او په افغانستان کې قرنطین هم مات شوی، آیا اوس هم خلک میله ځایونو ته ځي؟ په کورونای حالاتو کې میله ځایونو ته د تللو لپاره باید کوم تدابیر ونیول شي؟ او که په میله ځایونو کې د کورونا د مخنیوي په منظور تدابیر ونیول شي، کومې پایلې به ولري؟ نن په همدې موضوع د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. په پرمختللو هیوادونو کې خلک په ونې کې یو ځل میله ځایونو ته ځي تر څو د ونې ستړیاوې رفع شي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک د دې په فکر کې دي چې څنګه د روزګار د مختبی ولو په خاطر ځان په کار مصروف کړي. خو بیا هم خلک کوښښ کوي چې د ژوند د خوږو څخه برخمن شي. په دې وروستیو کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله قرنطین وو، نو میله ځایونه هم بند ول. خو په افغانستان کې د کورونا په کمیدو سره بیرته د نورو تاسیساتو تر څنګ میله ځایونه هم خلاص ول او میله کوونکي هم تر بل هر وخت زیات میلو ته ځي. د کابل ولایت اوسیدونکي سلما چې ډېره میله ځایونو ته ځي، وایي چې اوس خلک په دې فکر کې دي چې کورونا خاتمه ده، نو ځکه دومره جدي پام ورته نه کوي.
دا ډېر ځن خو قرنطین نو راغله چې خپل فکر بدل کړو، ځکه تفریق نه کورونا خلا تر اوسه پورې اخلاص نه ده. نو همداسې خبرو کې ویل کېږي خو دا شان نه مراتیږي، نو فصله مسله نشته. کور چې نه راوړو خوار شي همدلته هوټل نه دي، همدلته بیا اخیستل کېږي، داسې اوبه هم نشته چې خلک لاسونه پرې مینځي. ټول ماشومان دي تالونه خوري، گاز خوري، ساتیری کوي، نو نه مراتیږي. ټول خلک هېڅ پروا نه لري کورونا چیرې او ټول وایي چې کورونا خلاص شو، کورونا نشته.
بل خوا د پکتیا ولایت اوسیدونکي سنم وایي چې دوی هم د کورونا له کمیدو سره میله ځایونو ته ځي، خو تر اوسه هم کورونا جدي نیسي، ځکه په داسې ځایونو کې چې خلک ډېر وي نو د ویروس د خپرېدو خطر هم زیات وي.
ځان سره مهر سره اوړي دي، زیاتره خلک نه کوي، زیاتره خلک مراتی خپل کور سره خپل فامیل سره مجاز راځي، زیاتره خلک نور دوکانونه دي شیونه دي ځان سره هغه کوي، دلته اخلي هر څه. موږ ځان سره سنتازه راوړم، کرونا مره تکړه ده، هر څه په نظر کې نیولې ده، نو فاصله مره تکړه ده، لری لری ناست یو، هر څه نه هغه کوو. نو زه خلکو ته وایو، نو ټول ته وایو چې فاصله پات مراد چې کرونا نه دا ورکه، خو څوک اوس دی وخت کې څوک دلته پارک خو بيخي مراعت نكيږي د کورونا.
څنګه چې د انسان وجود خوراک ته اړتیا لري، په هغه اندازه د انسان روح آرامتیا او سکون ته ضرورت درلودلی شي. د زابل ولایت اوسیدونکو مروه چې په کابل کې یو شخصي پارک ته راغلي وای، خلک باید میلو ته لاړ شي، ځکه دوی یو ډیر لوی مصیبت شاته پریخه. خو دا هم باید په پام کې ونیسي چې کورونا لا تر اوسه ختم نه ده او باید مراعت شي.
چې تاسو ګورئ زه ځاتی پارک ته راغلی يم او زما غوښتنه د دې ټولو وګړو نشي دلته راغلي دا چې فاصله مراد کړي، او ځکه چې کورونا دویم موج راتلون کې ده، نو دلته ډېره بې پروايي ده. ټول چې وینو یو ټال کې یو ځای ناستی، یو چمن کې ناستی، او فاصله اصلا نه مراتې، ماسک چانه ده چولی ودار خوړه چې خوري صحیح لحاظ نه زما په نظر ښه نه دي. دا میله ځایو کې چې دي دا مسایل باید مراد شي، نور هېڅ خبره نشته. زه چې اوس ګورم هر څوک ځي د کانتین شی اخلي، او دا ټالونه چې ګورې زم پکې کینم یو بل هم پکې کینو، دې کالو دا او څوک صحتمند نه ده معلوم، اوبه چې خوري ټول پایپ لیتنی ولې نو زما په نظر مرات نه ده. او خدای مکړه لته کوم څوک مریض نه ده، څخه لکه راغلی دا ټول مرز اخته کی.
آیا پارکونو کې د خلکو د خوندي تابل لپاره کوم تدابیر نیول شوی؟ په کابل کې د زازی پارک مسول حبیب الله زازی په دې اړه وایي:
هو، د کورونا په وخت کې چې کوم وخت کورونا شروع و، هغه وخت کې مونږ درې میاشتې قرنطین کړو، پارک بند و. هغه وروسته بیا چې کله قرنطین ورو په ورو خلاصېدو، نو مونږ خپل خلک راځي او خپل انتظامات مورته نیولي وو. مونږ د دې لپاره خپل لوخې بډونه لګولي وو، خلکو د لپاره چې هغه پوه شي چې کورونا جدي و نسي، هغه د لپاره مسافه مراد کړي، نشانونه مورته لګولي، هغه ځای کې مونږ چې کوم ځای کې رش جوړي ګر دوشیم ورته لګولي. خو اوس اکثر افغانستان خلک ټول د کورونا نه بس د سه خلاصې وخیل چې خلاص شو، خو بیا احتیاط کوم د سپیکر د لري چې کوم ورځ رشمي او د نور د لري نه ورته وای چې مسافه کورونا جدي وګر.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر قدرمنه دوستانو زه د کابل ښار یو شخصي پارک ته تللی وم. هلته مې له عامو خلکو وپوښتل چې ولې دوی د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر هغه لازم تدابیر نه مراتوي. ځواب یې له خلکو واورو. سانو زفیلن د کابل خار په یو شخصي پارک یم. د ترغلې مده تن ځوانان دي او دوستان ډیر په پارک کې غوڼه زیاته ده. نو ځینی دوستان ګورم چې دوی دغه کورونا نه د مراته کړي، د غلبته فاصله او ماسک او د سکش چینل لري. نږدې ناسي غوڼه زیاته ده. دوی ته ورشم پښتنه به ته کوم چې ولې دوی کورونا نه د مراته کړي په دې پارک کې. نو دلته مات څنګه ورور ولاړ ده ول به دوی ته ورشم. ورچن اجازه ده.
مهرباني.
نومو
محمد هارون رحیمی ده کابل خار اوسیدم. که
څنګه نن پارک ته راغلی؟
پارک ته راغلی میره له خاطر تفریح په خاطر.
دلته خو زه ګورم چې ډیر نږدې ناسسته یو ماسک او د سکشم نه لري. ولې مو کورونا نه مراد کړي؟
کورونا خو خلاص نور یو دوره او تقریبا څلور میاشتې ټول قرنطین و. ما لغه نه اوس خلک راوتې میلې ته تفریح په خاطر نور ورځه کم نه ده مراد کړی. خاص هغه خو نشته. ویره نسته نه. نورا کومه ویره سوا ټولو خلکو تیره کړه. اوس عادي خبره ده. بیرته عادي ژوند خلکو پیل کړه. خپل تفریح کوي هغه کوي ځکه د طبیعت نه خوند واخلي.
ډیره مننه کوم.
مننه تاسو نه.
مننه کوم. دلته زموږ بل ورور هم د دوی څنګه دوی نه به هم پوښتم. مهرباني سنه پېژنې؟
احمد رشاد یم د کابل اوسیدونکی.
تاسو څنګه نن پارک ته راغلې؟
هو نن مالې ودرګه تفریح وکړه لکه پارک ته راسو.
څنګه د سکشې ماسک او د فاصلې خمونې د مراد کړي والی؟
کورونا خلاص نو کورونا مې یو دوره تیره کړه نو بس خلاص.
یعنی تاسو تیره کړې کورونا؟
هو هو کورونا مې تیره کړه. نور وایي چې څوک چې تیر کړی هغه نور نه نیسي.
دلته زموږ بل ورور هم د دوی څنګه دوی نه به هم پوښتم. مهرباني سنه پېژنې؟
د مومدین د کابل ولایت په امان رسولۍ خالدرې د کلي اوسیدونکی. بل څه پارک ته راغلی چې نن چکر و.
څنګه چې ګورم تاسو کورونا نه د مراد کړي د سکشمونې دی چولی ماسک ما د سګنګونه کې هم ناستستې. څنګه
ولزه چې ګورم د خلک ډیر آزاد ګرځي نو زه هم د سې پښکې ولګم چې کورونا بسنه نیوي ځکه دا سې کوم. او اوس ان شاء الله کورونا نه ښکاری نو دفترونه آباد یالات کې دي. مکتبونه شروع شو. مکتبو کې څوک نه نیولې نو ان شاء الله څه بنوي.
د کورونا د مخنیوي په خاطر خلک په میله ځایونو کې باید کوم تدابیر مراعات کړي؟ او آیا په رښتیا هم د کورونا دویمه څپه را روانه ده که څنګه؟ دا او دې ته ورته پوښتنې مو د افغانستان د رواني متخصصینو د ټولنې له رئیس ډاکټر حکیم الله صالح څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. ډاکټر صاحب، تاسو ول چې کورونا خاتمه نه ده. نو چې کورونا خاتمه نه ده دغه میلې ځایو ته تګ راتک هم خطرناک کېدی شي. تمام چې ځکه چې هلته ګڼه ګوڼه زیاته وي، څه تدابیر باید ونیول شي دغه میلې ځایو کې چې خلک میلې ته ځي؟
دا طبیعي خبره ده. پخوا هم چې کله کووډ 19 ناروغي رسمن دي په حساب کې چې پاندېمیک ناروغي یعنی په ټول نړۍ کې دا نشر شوی ده، اعلان شوله. عام روغتیا وزارت د دبليو ایچ او د نړیوال صحي سازمان لخوا ځینې لارښوونې اعلان شوله چې باید په چیرې دغه محافظوي لارښوونې د کسان مراعات کړي نو د دې ناروغۍ نه به په امن وي. مثلا د لاس نه ورکول، د فاصلې مراعاتول، د لاس مینځل همیشه دوامداره شکل باندې ورسې په دې ساتو کې شل واري یا 15 واري د ماسک استعمال، د تجمعاتو نه مخنیوي. ول نه بعد مرغه زمونږ په هیواد کې راک څنګه چې په نور مواردو کوم څه بې پروايي کوي، په دې مورد کې هم بې پروايي صورت نيسي.
ډاکټر صاحب، البته د ناروغي سره خلک عادي کېدل د کومه بعد پایلې ونه لري چې دوام زل د پاره بد ناروغي زیات شي او نور مشکلات برا جوړ کی کڅنګ؟
دا احتمال شته. ول په عمومي صورت باندې طبي خبر موږ افغانستان کې تجربه کړل لکه څنګه چې په نور نړۍ کې هم تجربه شولې وه، دوی ناروغي وه او په افغانستان کې عین هم دا رقم نوې تجربه وه. ولې د خلکو اول حالت کې چې کوم د کورونا د کوویډون ناروغي هغه پیک حالت وي، یعنی کیسونه ډېر زیات وو، خلکو کې یو ډول ویره موجوده وه او اکثریت مرینه هم چې وشوله یا د خلکو د ویره له وجې نه د ځینې خلک کله ویره موجوده وي نو کې مافیات هم ټیږي، نور ځینې عوامل له وجې نه خلکو کې مرینه هم زیاته شوله او خلکو کې یو نوې کیسونه دا بد حالت او د دې ناروغي پاک له دیویره د موجود لوجه نه خلک مړه هم شول او یا متضرر هم شول. ولی اوس خلک وسره د شوی دي. ما مخکې هم ویل کله چې دغه ناروغي سره موږ عادي ژوند زکول زکړو نو دا ناروغي موږ سره کنور ناروغي اونلی وي.
یعنی خلک وایي چې به هم دویم ځلې د پاره کورونا روانه ده موضوع څنګه ده؟
دا احتمال شته چې دویم موج راسي او هم د دې سره چې هوا یخسي. طبي خبره ده چې ټول انتانات خصوصا ویروسونه په یخي هوا کې نسبت ګرمې هوا ته زیات زمينه د تکثر زیات زمينه د انتشار یو بل ته موجوده ده. ممکن دویم موج راسي.
ډاکټر صاحب اوس د مخنیوي په خاطر باید څه کول پکار دي؟ نو خدا خو لازمي خبره ده چې څوک ځان وساتي. نو
د مخنیوي لپاره خو څو خبرې کوم. یو هغه لارښوونې چې د احتیاط وزارت لخوا او همدارنګه د نړیوال روغتیايي سازمان لخوا چې اعلان شوی دي چې مثلا د لاس نه ورکول یو بل ته، د غېږې نه ورکول، د فاصلې مراعات او یو بل سره خصوصا یو نیم متر فاصله ساتل، د لاس دوامدار مکرر شکل باندې مینځل او همدارنګه د ماسک استعمال او تجمعاتو نه مخنیوي د دې د ناروغي د تکثر انتشار نه مخنیوي نوکي. او بل د هغه کسان هغه هوادوال چې په تنفسي ستونزو اختر یا په خواني تنفسي ستونزو ناروغي لري، لکه د نفسنګي تکلیفونه، لکه د تبرکلوز تکلیفونه، یا نور مزمن د تنفسي تکلیفونه لري، او همدارنګه هغه کسان چې سرطاني ناروغي لري او هغه چې معافیتي حالت لري، یا هغه کسان چې مزمن ناروغي لري لکه فشار، شکر او د زړه تکلیفونه، او یا زیات عمر لري، او یا حامله مېندې، دا کسان د کووید 19 ناروغي لپاره مقاومت نشي کولای. نو دوی نه باید د کورونا په مقابل کې ډیر جدي ووسی ترڅو خدا نه خواسته په دغه ناروغي اخته نشي او بیا د خطر سره مواجه نشي.
قدرمنو دوستانو، دا هغه دی ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.